وړاندیزونه کړي دي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلي شویو مشرانو د دغه هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړ چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري. او روسیې او سربیا وبخی او روسیې سربیا او بوسنی سربیانو سره ژمنه وکړه چې د امنیت د شورا دغه پریکړه لیک مخه نیسي چې په 1995 کال په سربرینیچا کې د مسلمانانو ګڼه وژنه عام قتل ګڼي.
او سموار ورکوه اقتصادي خبرونه ته.
لآزادی راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د شانګهای سازمان د بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. د دې خونی د بهرنۍ اړیکو مشر ازرخ شافیزی نن آزادی راډیو ته وویل چې شانګهای سازمان له قوي اقتصادي هیوادونو څخه جوړ شوی سازمان دی چې په بشپړ غړیتوب سره به افغانستان د اقتصادي ودې په لور یو بل ګام واخلي.
شانګهای بشپړ غړیتوب د افغانستان لپاره ګټور دی او لنی کمرغه ځینې غړي لکه روسیه او چین دا ژمنه کوي چې د افغانستان د بشپړ غړیتوب څخه حمایت وکړي.
افغانستان تر دې وړاندې په شانګهای سازمان کې یوازې د ناظر حق ترلود او د رای ورکولو حق نه لره. داسې ویل کېږي چې افغان ولسمشر په دا کانفرانس کې د ګډون پر مهال د بشپړ غړیتوب غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې د شانګهای دغه سرمشري زبه د رواني ونې په پای کې په روسیه کې جوړ شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا ولایت د حکومت د نه پاملرنې له امله اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر لامیار نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تیرو 15 کلونو راپدې خوا کومه د پام وړ اقتصادي پروژه نه ده پلی شوې. هغه وویل چې مرکزی حکومت په څو واري ورسره د دې ولایت لپاره د برښنا برابرولو ژمنې کړې خو تر دا مهاله عملي شوې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د دغه ولایت له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړې. په دغه ولایت کې به پانګونې ته زمینه برابره او په زرګونو خلکو ته به د کار موقع برابره شي. د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې دغه ولایت ځنې ادارې ورڅخه د دوی د محصولات پر سر د ټیکس په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. کروندګرو له آزادي راډیو سره خبرې کول چې دغه پیسې په لشکرګاه شار کې د هندوانو او خټکوی په مارکیټونو کې ځینې کسان او د لشکرګاه شاروالۍ او ترانسپورت ریاست لخوا ورڅخه اخیستل کیږي. دوی زیاتوي د دې پر ځای چې یاد مسولین د دوی د محصولات لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي دغه پیسې ورڅخه اخلي. پر همدې مهال د هلمند شاروالۍ وایي چې له کروندګرو څخه دغه پیسې د مارکیټونو د ټاکل شوو اصول له مخې اخیستل کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 55 بوله، یو یورو شپېته افغاني 10 بوله، یو انګلیسي پونډ 2 افغاني شپېته بوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 50 بوله او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغاني.
دوستانو تاسی زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو خبرې د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوری خبرونه لري چې دغه ورسته د ماشام د وڅخه د سهار تر وبجو پوری د وی او ای د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ اوریدلای سي. مخکې تر دې چې د ایران اټومي مذاکراتو ته ورسو د افغانستان پر مسله بیا هم تمکیر شو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د ملي سوداګرو او پانګوالو په پانګاچونه سره کېدای سي چې د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل سي. په دې اړه په کندهار کې لوی غونډه جوړ شوی و چې د برېښنا د وزیر تر څنګ د کندهار چارواکو او د سویلي ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشرانو ګډون پکې کړی و. په غونډه کې د کندهار والي له مرکزي ادارې څخه وغوښتل چې کندهار ته د هغو ورکو پیسو ځواب ورکړي چې د کندهار د برېښنا لپاره خصل سوي دي خو مصرف سوي نه دي. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور لري.
د اوبو او برېښنا د وزیر په مشرۍ کندهار ته راغلي لوړ پوړي پلاوي ملي سوداګر وهڅول تر څو په خصوصي پانګونه سره برېښنا برابره او خلکو ته خدمات وړاندې کړي. د تجدیدونکو انرژي د اتحادیه مشر کابل خان تدبیر او د برېښنا شرکت رئیس میرویس سلمی د خپل ویناو پر مهال اتحادیه ژمنه وبلل او زیاته کړه چې لدی لارې به د برېښنا ضرورتونه را فکړي. د دوی په وینا چې د کجکی د بندکار په اساسي ډول روان دي او دوی جدي تعقیبوي.
موږ د اتحادیه په افغانستان کې د برېښنایي ضرورتونو د رد خاطر باندې ځخړ او دا
غواړم چې دغه بخش په ډېر اکاډمیک شکل سره د افغانستان دولت او خلکو ته معرفي
کړو. واقعا په کجکي کې ډېر په شدت سره کار روان دی. دا پروسه مونږ همیشه هر درې میاشتې باید څلور میاشتې باید به راځو او بیا به هم د خلکو نمایندګان د کندهار خلک نمایندګان به ځان سره بیږو او کار به ګورو.
کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د برېښنا په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې یو په یو بیان کړې او ټینګار یې وکړ چې د دې ستونزې د ژر حل لپاره دې جدي هڅې وسي. نوموړي د مرکزي ادارې څخه د هغو میلیونونو ډالرو د حساب غوښتنه وکړه چې د کندهار د برېښنا دپاره ورکول سوي خو مصرف سوي نه دي.
د توربین د نصفولو په نامه بسر شوي ده. د کندهار ولایت اداره او د کندهار سوداګر ولس د دغه پوښتنې او د دغه سوال ځواب د مرکزي چارواکو څخه غواړي.
د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني د برېښنا د تولید په برخه کې د خصوصي پانګوالو څخه د بشپړ ملاتړ خبر ورکړ او زیاته یې کړه چې هیڅ راز امکانات به ونه سپموي. د کندهار د ولایت شورا غړو او ملي سوداګرو د دې پلان اقدام وستای او پر عمل کې دوی ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې په لومړیو کې د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سولر سیستم فعال او کندهار ته د اړتیا سره سم برېښنا ورکول شي.
د خوست ګمرک مسولین وایي چې د غلام خان بندر لا تړل کېدو وروسته د دې ولایت د ګمرکي عوایدو کچه ټیټه سوې ده. د غستون زیته نجیب الله الوخیل په خپل راپور کې کتنه کړې ده.
د غلام خان بندر لاره چې په خوا به پرې هر ورځ لسګونو باروړون کلو یو ګاډو تګ او راته کو اوس له کال ډیره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست د مالونو د لیږد نورې لارې هم شته چې ګاډي پرې تګ او راتګ کولی شي، خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم آزادۍ راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغیز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د محصول راته چې تقریبا د دیالس میاشتو راپتې خوا زمونږ د محمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عواید هم ښه درلوده دا مستقیما بد اغیزه کوي زموږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې اوتن سوداګر چې د خپل مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر وو ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زم رلی افغان زموږ د غلام خان بندر رسمي لاره بند ده. تقریبا یو کال نه زیات وخت زموږ لاره بند ده او موږ نور مختلفو لارو باندې مالونه راوړو او زیات مشکلات سره مخامخ یو. زموږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې نور ولایتونو ته انتقال شوی دی. پوښښوي
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې اوشمیر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره حده زموږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تڼۍ د لارې یا د علي شیر د لارې نشي کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سره د کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ائم رننګ فور پرزیدنت
دټس وای ټی ان اف اوټ
لا اروپا تر امریکا
لا ریاکشن
منتخب
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسترالیا
بیر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو که د ازادي رادیو خبرونه کولای شي پر انټرنیټ هم وګوري او ویل ولي که د انټرنیټ اسانتي لرینو azadiradio.com ته ورسی. دوستانو مخکې تر دې چې وړاندې دوونیس پروګرامونه ووري د چې د اساسي بشري حقوقو خبرونه د چې د افغانستان کې د بهرنیو اتباع او حقوقو ته ځنګړې سوي ده او هم د مخکښو شوزونیس پروګرام لرو د ایران اټومي مذاکراتو ته ورزو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو تر منځ یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره مذاکرې له کړکېچ سره مخامخ سوي دي. ډیپلوماتان وایي ایران خپلې غوښتنې نورې هم زیاتې کړې. ایران مخکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د لګول سوي اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو لګېدلې بندیزونه هم لرې سي. سالم محمد صالح نور جزئیات راکوي.
غربی ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره ورسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوې چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپلو میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارفو وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. پورستایو کې ایران د موافقه لامل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لری کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسلې محدود کړې و. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یو موافقه ته رسیدو لپاره مهلت په پیل رسیدو و. د ویانا د مرکزی برخې په پالایس کوبرګ لگژري هوټل کې د دوشنبې شپه نه وخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28مې د مذاکرو وروستۍ پړاو روان دی، خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هممهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایراني چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چی وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي. مقصد مو ده چې ایران ته پنګ راسي، د چاپریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه ورسي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پوری دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیز لزینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختی. په داسل کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپل غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچان موافقې ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکي جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو په مزنی صفحه په 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفحه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 25 ماده پاړه چې د بهرنوي اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، ک په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنوي وګړو د حقوقو په اړه څه ول سوي دي.
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي ادب او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د افغانستان د دولت مسولیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک راځي دا وایي چې مسایت شرایط ورته مسایت کې او د دې امنیت ورته ونیسي. قانون دا د دوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي د افغانستان ته راځي دا باید ډیر مسؤول او د امنیت دین مسونه په امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته یوست.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامیه او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنۍ اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیه په اساس د چې په لسم د دسمبر کې 1978 کال کې په تصویب رسیدلی دی. هلته راغلی چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د آزادی او د حقوق بشری هم هغه کوم آزادیګانې او کوم شرط او حقوق بشر آزادیګان چې دي بچ دوغوی برخورداري او خو کوم تبعیض ورته سره مخامخ نشي او اوغوی چې بشر کله چې افغانستان هر بشر چې افغاني چې د بهرنی ملکي او د ټول دی یو سان حقوق نه برخوردار دي او اوغوی ته باید تبعیض مخته نشي. په دې قانون کې داغلی دی چې کوم خارجان چې په افغانستان کې اوسېږي او خپل فامیلی سره ژوند کوي دلته باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي اوغو حقوق چې لکه حق صحت لکه حق تعلیم تربیه باید چې ټول د هغوی فامیل هم بهرمن شي ځکه چې نور کسان دلته په افغانستان کې د حقوق نه برخوردار دي باید چې د هغوی حقوق نه د خارجانو هغه فامیل چې دلته اوسېږي هغوی هم باید چې برخوردار شي.
مهر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرني اتباع قانون له مخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرني اتباع حقوق څه ډول لرځوي؟ هغه له خپل حقوق څخه لکه څنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې ځکه چې تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روز هم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دي، دلته کوم خارجان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دي هغوی نه ده ورته سم، هغوی نشي په امر کې ژوند نشي کولای، په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارو سرته رسوي او دوی یو د ټول اتباعو د خارجي اتباعو چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته څه کاروبار چار مخته وړي دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته، هر ساعت مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي. د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم اوس چې په قانون کې راغلي دي او اوس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پهنه
زمي مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په سمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د او په باندې بس
لرو چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مون اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د بهرنۍ اتباعو د حقوقو په اړه بحث کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب که په دې اړه وروډونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري کیا؟
یو څلوېختم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلي دي چې کوم خارجيان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جائیداد په دې وطن کې واخلي. غیر دې اوغوی کسان مستثنا دي چې اوغوی نمائندگیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندگیان سیاسي دلته لري او موسسات بین المللي چې د افغانستان په اوغوی کې اوس دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چورته قانون مجاز لیدل دي اوغوی وایي چې د ملکیت برخوردار د عقار اجازت اوغوی خلق ته اوغوی خارجیانه ته چې د سرمایه گذاری په خاطر اوغوی ته اوغوی غواړي چې دلته جایدادونه ولري د خپل سرمایه لپاره اوغوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې اوغوی په د قانون سره سم اوغوی باید چې خپل هماغه جایدادونه ملته واخلي. دوی یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی. یو امر چې موږ سره موجود دی دا دی چې د وزارت مسؤلین د وزارت کار او امور اجتماعي چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي. په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسانو د کار جواز لري چې هغوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور اجتماعي نه. هغه 8000 نور د دې کسان تر اوسه جواز نه ده نیولی، غیر قانوني دلته کار کوي. او یو متاسفانه یو مشکل د افغانستان کې چې نور دي دا دی چې زموږ سرحدونه په همسایګانو سره ډېر زیات سرحد لرو او د دې زموږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا یو سلو 3000 کسان دلته راغلي دي او ټول په ساختماني بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي. غوی از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري، جواز د کار هم نه لري، چې دا ډېر یو سخت او یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډېر یو مشکل به وي. کله چې یو خارجي یو اتباد خارجي په دې وطن کې کار ته راځي باید چې د وزارت کار او امور اجتماعي نه رسمي جواز واخلي او غوی ته کله چې جواز ورکړل شو بیا هغه ته کار حق لري. د غیر دې نه چې جواز ونه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوی نشي کولای چې دلته کار وکړي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضرې رو پاک لامو ملسه.
مخکخی خزی
د مخکشو شزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خدا وایي چې زبه پراتلونکي کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هیواد لپاره مټي راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دې ته واحد سوال سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لسته لې، مګر زما نمره ټاپ نمره وی او دا امکانات مدلو ده سه هم انجنیری انتخاب کم هم دکتری انتخاب کم او یا بلا سه چه، مگر ما حقوق انتخاب که دیل پاره سه افغانان تا خدمت و کم او که خیر آقه تا افغانستان که لخیر سور لار آقلا بیال دیر افغانان سر مرسته و کم انشالله.
دی حقوق لاری تاسو افغانانو سره څه کومک کولای شي چې تاسو په سره کړی؟
د افغانانو سره مې امید دار چې ډېر مرسته وکړم. سم په څو برخو کې حقوق زیات برخه لري، هم له ښځو سره هم له نارینه سره امید دار چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېر ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوي؟ غواړی سپراتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایي په یوه هم ځان پوي کې؟
دا خو ډیره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس دا اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخه لري، مګر زیاتره برخه سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هیوادونه خپل نږدې برخه لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق ووایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته بل سره هغه برخه سه نمه دل وسله هغه به شروع کما هغه به پوسما بیا بل خیر سه افغانانو ته خدمت وکم.
موسکا حقانیار، دا احساس څنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ماته لکه چې توبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی، او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلی دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلی دي، او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم، چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم، چې ځوانډې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ شای نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پانتون ته ولاړه نشي، څه فکر کوي؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول به دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي، له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پانتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم ان په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړي، په هر رقم څه کې تعلیم وکړي، که په کور کې وي که په پانتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیر سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوي له پانتونه صبر وکړي، صبر تر هر څه ښه ده، صبر وکړي، بیا به له خیر سره تعلیم ته ادامه وکړي.
موسکا حقانیار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سجی رادیو سره برخه واخیست.
تاسو نه هم ډیره مننه.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420 22 یاو یاو 20